ګرانو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی او اونیز د میرمنو غږ پروګرام ته وګی د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه. هر اونۍ تاسو د زیارت پر وز هم دی وخت باندې دغه پروګرام اوري پکې برخه هم اخلي. نو ډیره مننه کوم چې موږ سره ملګری یې پروګرام ته وګو سې. نن یو ډیر خوندور او زړه پورې پروګرام موږ تاسو لپاره راوړی دی. په کوټه کې د درې ورځنی نړیوال کانفرنس روان دی او په دغه کې په ګڼ شمیر کې د پښتو ژبې ادیبان، لیکوالان، شاعران او بیا سیاستمداران دغه غونډه کې برخه اخلي او موضوع ده د 11 سپتمبر د پیښې وروسته د پښتو ژبې ادب او کلتوري، فکری او تخلیقي یون. نو په دغه موضوع باندې دغه د پښتو ژبې لپاره خدمات وړاندې کوونکي راغون شوي دي او په دې باندې په مختلفو موضوعګانو باندې بحث روان دي او خبرې اترې کیږي. نو په پروګرام کې مونږه بلنه ورکړې ده ناهید ساحر ته هم او غوې مونږ سره برخه اخلي. ډیره مننه ناهید.
مننه. السلام علیکم ټول ملګرو ته هم.
نو په پروګرام کې تاسو هم برخه اخیستلې شئ. د هغې لپاره د ټلیفون نمبر چې دی دا هم ځان سره اوس نوٹ کړئ: 001202050403. او څنګه چې په کوټه کې دغه مهم کانفرنس روان دی، نو په دې حقلا چې د دغه کانفرنس هدف څه دی او بیا د ادب په میدان کې څه ترلاسه کولی شي، څومره ضرورت دی د داسې رقم غونډو، نو په دغه غونډه کې د زنانه او برخوالو سره به خبرې اترې کیږي.
بالکل. او دی به راته اوم وای چې دی راغلی دغه غونډې ته موږ چې کوین منی دی هغه موږ خبر کی په دغه غونډه کې څومره زنانه او برخه اخیستی ده. او بل دا چې لکه همیشه موږ وایو لکه دا ګڼل کیږي چې په پښتو ادب کې د زنانه ډېری کمی دي، نو نن به دغه غونډې نه هم ته اندازه وشي چې څونه واقعي دا خبره څونه حده پورې ده. که چې وخت ډېر مخکې تللی دی، خلک ډېر مخکې تللی دي، تر کامونه ډېر مخکې تللی دي او زموږ پښتانه کم چې که ماغه یو جړا و چې پښتو ادب کې زنانه کمی دي، آیا دې کې څه بدلون راغلی؟ کنه دا خپل منمنونه تپوس کو چې څه بدلون ویني لګیا دي او د زنانو په حوالې سره څه ګډون شوی دی او بل دا چې څونه اغیز لري، څومره اثر لري دا قسمه غونډه کې ګډون د زنانو.
بالکل. نو موږ سره په دغه غونډه کې برخوالې حسینه ګلتن حبیبی، د هغوی نوم د پیژنګلو
محتاج نه دی، دغه چې هغه ډیر کار کړی، تقریبا 60 پورې کتابونه لیکلي دي، دغه شان 10-15 مارکیټ ته راغلي دي او نور داسې دومره پورې ناچاپه اثار دي. نو په هر اړخ باندې چې ادب سونه اړخونه په ټولو باندې دي کار کړی دی، نو خوشاله یو چې دا نو باندې خوشاله چې دی کې دا د پښتنو زنانو نمائندګي کوي.
نمائندګي کوي د دوی تر څنګه بیا د افغانستان نه هم یو شمیر برخوال راغلي دي، نو په دغه کې شامل د پارلمان غړي سایره شریف بیبي، هغوی به هم سره غږیږي او د دغه غونډې په اهمیت باندې برڼا اچوي. نو هر کلی وای اول هم حسینه ګلتن حبیبی ته ستړي مشه. اسلام علیکم.
په خیر اغه حسینه ګل.
ډیره زیاته مننه وزم جان او ناهید سحر او بیا ټولو اوریدونکو ته په جمعوالي السلام علیکم. ستړي
وعلیکم
السلام. وعلیکم السلام. او رختیا هم کوم خدمات چې تاسو د پښتو ژبې لپاره کوي، نو په هغه باندې ټول پښتانه او مخصوصا مونږ زنانه چې دی هغه ډیر زیات ویاړ لرو. دغه غونډه چې مهمه ده د پښتو ادب او ژبې د پرمختګ لپاره، د دې په حق لغواړو چې څومره اهمیت لري او د دې هدف څه دی؟
وګورئ چې دا څه دی چې دا سکوند یو مجلسونه دا پښتانه وته ډیر زیات په داسې حالاتو کې اړتیا لري چې تا ته پته ده چې د پښتنو په سیمو باندې داسې جنګونه دي او بد اثرات دي. دا غې نه د وتلو اکی ولاره دا چې پښتانه هر ځای کې چې دي هغه دغه څه بندارونه، دغه څه مجلسونه او دغه څه فرهنګي غونډې را جوړې کړي چې دنیا ته یو میسج ورسوي، یو پیغام ورکړي چې لکه پښتانه امن پسند قوم دی، هغه په هیڅ لحاظ سره لکه جنګ نه غواړي، دا جنګونه په هغه تپل شوي دي. نو دغه یو خو دغه اهمیت دی دغه څه غونډو. بل لارې چې په ځانګړې توګه دغه غونډه چې را جوړه شوې ده، نو د دې خو ډېر زیات اهمیت دی هغه په دی وجه باندې چې د 9/11 چې کومه پیښه په دنیا کې شوې ده او دنیا یې بدل کړی ده. نو دا د چې هغه په هر لحاظ سره ټول دنیا باندې اثرات چولی دي. خو د بده مرغه د پښتني د پښتنو چې کومې سیمې دي نو هغه ته جنګونه راوړلې دي او بیا دغه د جنګونو اثرات چې کوم دي نو پښتانه لکه د ترکۍ نه او د مخې تګ نه لکه رستو کوي بهر دغه مسلې خودي. خو زموږ کلتور ته چې کومې مسلې راپېښې دي یا په ادب باندې په فرهنګ باندې چې د دغه پېښې کوم اثرات شوي دي نو زموږ پوهان زموږ استادان او دارې چې د ژبو او د ادب ماهرین چې کوم دي نو هغه راغونډ شوي دي او هغه د خپلو فکرونو د لارې د خپلو لیکنو د لارې لکه دغه سیز واضح کوي دغه موضوع ته راځي. او په ادب کې چې دا څومره سینسونه دي که هغه شاعري دی او که هغه نثر دی په شاعرۍ کې که نظم دی که غزل دی که دغسې نور سینسونه دي دغسې په نثر کې چې کوم کوم سینسونه دي او دغه پېښې چې دغه سینسونو ته کومې اغېزې ورکړي دي کوم اثرات یې ترې باسلي دي نو دغه ماهرین یا دغه استادان چې کوم دي نو د دغه خبرې جاج اخلي.
نو حسینه ګل تاسو په خپل هم په دې مت کې په دې لړ کې ډیر کار کړی دی په نثر په حوالی سره خبرو کې شعر او ادب په حوالی سره خبرو کې تاسو به کم قسمه بدلون زیات لیدلی په نظم په حوالی سره کوم وګورو د 9/11 یا 11 سپتمبر نه پسې د پیښې وروسته د پښتنو په سیمه چې په نړیوال کچ هو کوم وګورو ډیری خبرې به خو په خاص توګه کوي د پښتني لیکوالې په نظر تاسو ګوري نو دغه د پښتنو د پښتو په ادب کې کم بدلون نه راوځي تاسو چې بدې غزي دي کمی کمی غزي قسم لیکونه پکې راخاره شوې دي اوس
زما په خیال چې بدې غزي خو نه دي زه بدې غزي نه غنډه دي لکه یو ود ورک ادب لکه یو نوی بڼه باندې دغه کو په جندلو لکه نوی نوی موضوعات ته وګوره رامنځته شو کاغه شاعري دی او کاغه نثر دی په هغه کې نوی نوی مضامین نوی نوی مطالب رالی تاسو وګورئ دا نوی نوی ټکي راغلي دي نوی نوی علامتونه استعارې او داسې ډېر زیات څیزونه مخې ته راغلل چې د شاعرۍ لمن ډېره زیاته فراخه کړه او دغسې د ادب عمومي خبره چې کومه کوو په هغه کې نثر هم راځي نو دغسې دغه لمنو ته ډېرې زیاتې بخانې ورکړي دي دا ډېرې زیاتې فراخه کړې دي نو ماهرین خو لګیا دي د دغه بد اثرات یا ښه اثرات چې کوم دي په هغې باندې خبرې کوي. خو زه وایم چې لکه دا ښه اثرات دي چې ژبې دومره فراختیا موندلې ده او دومره لکه نوي نوي موضوعات زمونږ ژبو ته راغلي دي زمونږ لیکنو ته راغلي دي زمونږ ادب ته راغلي دي شاعرۍ ته راغلي دي چې هغه د دې نه مخکې لکه نه پېژندل شي وو نه چا راوړلي وو نو زما په خیال چې دغه نوې لارې چې کوم دي یا دغه د نوې هواګانو نوي کړکۍ نوي دریچې چې کوم دي نو د دې نه چې دا نوې هواګانې کوم راځي نو زما په خیال چې د دې په وجه باندې یا د دې د برکت به زموږ پښتو ژبه پښتو ادب او پښتون کلتور چې کوم دي دا به ان شاء الله د ارتقا او د ودې یو لار اخلي او ان شاء الله دا به مخکې ځي او دا به د نورو ژبو د کلتورونو د ادب سره
حسینه ګل تنها بیبی د پښتنو کومګه خبره وکړو د امن ضرورت ته امن ته د امن پیغام خورولو ته ډیره سخته اړتیا ده څنګه چې تاسو هم په خپلو خبرو کې وې دغه پښتانه چې د پیړیو راهسې د کړمو سختیانو سره او د شخړو سره مخ دي د دوی په کور او خاوره کې یو داسې جګړه روانه ده چې اغیزې په سنه صورت کې په ټولو پښتنو باندې پریوتې دي نو دغه د امن پیغام چې ادیبان لیکوالان او شاعران وړاندې کوي آیا دغه پیغام په نړیواله توګه رسیدلې دی خلکو ته په تاسو څه فکر کوي؟
زموږ په خیال کې نن سبا د سوشل میډیا دور دی او نن ما وکتل چې په دغه پروګرام کې هغه په دغه ناستو کې چې دا کومې مقالې پیش کېدي نو هغه لایو یا په ژوندۍ بڼه باندې په ټوله دنیا کې لکه د مختلفو لارو د سوشل میډیا د مختلفو څانګو نه هغه خورېدي نو زما په خیال کې دا د دې هر څه یوه لویه ګټه ده نن دنیا دومره راجوسته شوې ده او نوې نوې څیزونه نوې نوې لارې موږ ته مخې ته راغلي دي نو زما په خیال چې د دغه غونډې چې دا کوم پیغام دی نو د دې د نه رسېدو سوال نه پیدا کېږي او دنیا ته انشاء الله دا پیغام موږ رسولی دی او د دې د رسولو کوشش هم کوو هڅه هم کوو چې لکه دا څنګه تا خبره وکړه چې د پښتنو په سیمو باندې د جنګونو اورونه بندي او د ډېر وخت نه د څلوېښتو کالو راځي د پښتنو په لور افغانستان کې جګړه روانه ده او دغه سي د پښتنو ټول سیمه چې کوم دین د دینه متاثر دي او دلته چې د جنگونو ورونه دي نو زما په خیال کې د دې کانفرنسونو یا دغه سي غوندو او لکه دا کوم پیغام دي د دغه لارې او ان شاء الله هغه یو کوي پیغام دي او هغه یو فکری پیغام دي هغه دنیا ته رسیدلې دي او دنیا ته پښتنو دا ښودلې ده چې پښتانه یو بیدار قوم دی یو ویښ قوم دی هغه من پسند قوم دی او هغه د خپل ادب د خپل ژبې د خپل کلتور د ژوندي ساتلو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي او دا د هغه د ژوندي پاتې کېدو او د مخکې تلو انشاءالله دا به یوه لاره وي دا به یو مثبت پیغام دی چې دنیا ته رسیدلی دی
بالکل حسینه ګل تنها تاسو بالکل ډیره خبره کو واقعي چې دا قسمه غونډې چې نو هغه نه خلک یو رانیزدې کوي بلکې شعوري طور باندې هغه دې ته تیاری چې خپل کلتور خپل ژبه ژوندی وساتي خاص توګه به تاسو د جنگ په حوالې سره کچې موږ وایو چې نن 11 نه دی خو یا د 11 سپتمبر نه راپدې خو که جنگ یو طرف ته د پښتنو په سیمه اور بل کړي دي پښتانه ډېر در بدې کړي دي خو بیا غینه به غینه پس یو غي کړي ایلی یو شعوري طاقت هم ورکړي دغه شعوري هم را بیدار کړي چې هغه د ډېرو خبر نه خبر شوی دي ډېرو پټو خبر نه خبر شوی چې حقیقتونه سدي نو دا خو یو لکه چاته یو زیان نو الته به ته ګټم رسول چې هغه لګ لګ راویخ کړي دي چې د تاسو سره سره باندې پښتنو تاسو په دې سیمه سره
نو په صحیح معنی کې خپل ځانون او پیژندل هغه په دې پوښتنه چې هغه یو باشعور قوم دی او دا د هغه خپل ګټه خپل تاوان خپل لکرنا او تیارو دا غي د پیژندل یو قوت لري او ان شاء الله زموږ نوی ځوانان چې کوم دی نوی نسل چې کوم دی پاره کې دا شعور ډیر زیات پوښتنه دی هغه په ډیر زیات وده کړی دا نو دا د چې دا لکه د نوی رڼا یو نوی سفر دی چې ان شاء الله پیل شوی
ان شاء الله بل ته تاسو چې کوم مقصد د پانن دلته دی غونډې ته راغلی نو په دې کې موږ همیشه لکه اوریدلی ټول دا یو لیدلی شوی خبره چې خلک په پښتو ادب کې زنانه ډېرې کمې دي خو لکه هر کله وي چې هر کله داسې یو ماغره شي نو خامخا زنانه رستو نه وي لکه څنګه چې تاسو په دغه غونډه کې ناسي او موږ هم د نن دغه دوه میرمنې لګیا دي په دې حوالې سره خبرې کې ځان خبر ساتي او نور زمونږ چې پښتني زنانه دي هغه خبرو مغیلم دغه شعور ورکو نو څونه زنانه په دې کې برخه اخلي او تاسو بیا په کم موضوع باندې به په دې پروګرام کې
نه هیڅ ډېر زیاته خوشاله شم ځکه چې ډېر وخت پس دلته کې راغلی ما او دا د زما د پاره د فخر او د خوشاله یو مقام دی چې نن په دې غونډه کې یو شمیر مېرمنو لکه برخه غسته او هغه ډېرې زیاتې ګړندۍ وي لکه ډېرې خو دومره ګړندۍ وي چې لکه د مېلمنو په خیال ساتنه کې د هغوی په پالنه کې د هغوی په رهنمایۍ کې لکه ډېرې مخکې وي که نه نو زما په خیال چې اوس هغه دور نه دی چې زنانه دې د څلورو دیوالونو منځ کې به ژوند به تېروي او هغه به هغې کیسې دي د زنانو خپل یو رول دی یو کردار دی ان شاء الله هغه به ادا کوي د هغې د ادا کولو وخت دی تر څو پورې چې د زنانه شاعرانو ادیبانو د نسوالي خبره ده نو دا یو علمي خو ده ځکه چې ادیبان شاعران خو موږ ډېرې زیاتې لرو که تاسو زمونږ د ولسي شاعرۍ لکه که موږ په دې خبره کوو نو زمونږ د ولسي شاعرۍ زیاتې تخلیقکاري چې کوم دي نو هغه زمونږ دغه پښتني مېرمنې دي چې دا د دوی د وجودونو نه د دوی د احساساتو نه دغه شاعرۍ خپل ژوند غوښتی دی او هغه تر زړونو پورې رسولي دی د دې خالقانې دغه زنانه دي دغه پښتني دي خو بیا هم زمونږ کلتورونه زمونږ رواجونه داسې دي چې موږ دغه زنانه په خپلو کورونو کې لکه کېپ کړي دي زه به دا ووایم چې په ځینو علاقو کې زه خو عمومي خبره اوس نه کوم خو لکه په بعضې سیمو کې اوس هم حالات داسې دي چې زنانه ډېر زیات د محکومتي او د محرومۍ ژوند تېروي نو په دې غونډه کې زما د مقالې چې کوم سرخط و یا زما چې د لیک کومه موضوع وه نو هغه هم دغه وه چې په پښتنه ټولنه کې د پښتنو مېرمنو چې کومې محرومۍ دي هغې ته یو کتنه وه او بیا دغه کتنه د پښتو د ټپې په رڼا کې هغې موږ دغه موضوع ته کتلي چې پښتو ټپه کې د دې اظهار څنګه شوی دی د پښتنو مېرمنو د دغه محرومیانو اظهار څنګه شوی دی نو دا د چې مقاله خو خیر ما وړاندې کړي د خلکو ډېره زیاته ستایلې ده دا یو خبره ډېره زیاته د خوشحالۍ ده بلکې ډېره زیاته د مبارکۍ ده چې نن زما پښتني مېرمنې چې کوم دي نو هغه په ګڼ شمېر کې زه دلته چې په دغه غونډه کې وینم په دې کانفرنس کې چې هغه په دې کې برخه لري، هغه تر اخره پورې ناست دي. او ما داسې یوه زنانه هم نه ده لیدلې چې هغه څه د بوریت یا څه د تګلۍ اظهار کوي، بلکې ښه په مینه، ښه په ذوق، ښه په شوق سره هغه مکلې موري او په هغې باندې خپلو سره لکه خپلو کې چې ناستې وي نږدې، نو په هغې باندې داسې موبایسین کوي. او بیا دغه مقاله نگارانو سره هم ما ناستې لیدلي دي چې په دغه موضوع باندې سره خبرې اترې کوي. نو دا یقیناً چې ډېره زیاته د خوشحالۍ خبره ده، او ته به هم په دې باندې ډېره زیاته خوشحاله شوي.
او د رونو لخوا چې کوم ادیبان، لیکوالان، شاعران دي، د هغوی لخوا څه رقم مرسته او ملاتړ تاسو لپاره په دغه غونډه کې تاسو لیدلي؟
نو همیشه دا ده چې ما خو چې دا سفر شروع کړی دی، نو ما سره د خپلو ملګرو، د خپلو دوستانو، د خپلو چې زما کوم کولیګ چې کوم رونه مې دي، نو دا زما تر څنګ ولاړ دي، زه په دې باندې مضبوطه یم. نو دا ده چې اوس نوې زنانه چې کمی دي، نوې لیکوالي چې کمی دي، نو موږ هیله ساتو چې زموږ دا نوې خداره چې لکه د دوی د ایج یا د دوی د عمر به خپل ملګري وي، دوستان به وي، د دوی د موږ دا هیله ساتو چې دوی ته یو مناسب سازګار ماحول ورکړي، چې دوی ته کومه مسله، کومه ستونزه په دغه ماحول کې وي، نو بیا کولی شي چې دوی دغسې بنډارونو ته هم راځي، دغسې مجلسونو ته راځي، په دې کې ناسته ولاړه د دوی سره کوي، د خپل ژبې دپاره، د خپل ادب دپاره، د خپل فرهنګ دپاره، او د خپل ژوند دپاره، لکه داسې لارې وباسي د دغه سیزونو نه چې هغه انشاءالله د ژوند د نوو لارو او د نوي منزلونو انشاءالله یو زیری به زموږ د ټولو.
انشاءالله. بل حسین ګل، تاسو خپل مقالې په حوالې سره خبرو وکړه چې د ښځې محرومې او محکومې چې تاسو کوم یادې کې په ټپه کې، ټپه یو ډېر ولسي او زوړ تاریخي صنف دی، بیا په خاص توګه زنانو سره تړلې صنف یادېږي، نو تاسو اوس څه فکر کوئ چې نن سبا دور کې چې لکه هغه دې لوستې دی، په هغې یو مقاله دی، د پاره به تاسو ډېر یو مطالعه کړي، خو اوس تا خپل مشاهده سوي چې اوس زنانو په لیکونو کې، د نوي زنانه، د ځوان کل په لیکونو کې، آیا اوس هم د محرومې او محکومې شته که نه، اوس سره کیسه بدلون راغلی دي؟
نو ناهید، اصل کې د پښتنو د ټولنې چې کومه ده، نو دا یو روایتي قبایلي ټولنه ده، زیاتره ولاکو کې سیمو کې حالات اوس هم هغه زاړه په زاړه دي. نن هم په کورونو کې میندې لږې د خپلو اولادونو ترمنځ فرق ساتي، د نر او د ښځې ترمنځ فرق ساتي، د لور او د زوی ترمنځ فرق ساتي. خو دا ده چې زه به یو خبره د دې په څنګ کې دا وکړم چې زه به د خپلې کور او د خپلې خور یو مثال به ورکوم چې د هغې پنځه لوریانې دي، او د پنځه لوریانو نه پس د هغې یو ځای شوی دی. نو ته سوچ وکړه چې په پښتنو کې به دغه ځای څومره نازولی وي. خو نن هم که ته زما خور کره لاړه شي، نو هغه چې کله چرګ کوخ شي، نو هغه به ښه ښه پیسونه به ولګي، نو هغه به خپلو لوریانو ته مخې ته کېږي. نو ما ول یو ځل تپوس وکړو، ما ورته دا خو لکه عجیبه غوندې تماشه ما تا کرولی ده، مړوي خورې وي، دا دا زنانه دي، بیا دا جینکۍ دي، خدای خبر چې دوی نورې کورونه به ځي، دوی سره به بیا کوم سلوک کېږي، دوی به بیا میندې جوړېږي، نو دوی به په ځان باندې سختې تېروي، دوی به دغسې ښه خوراک چې کوم دی هغه به خپل اولاد ته کېږي، نو دوی به د هغه وخت کې خپل ځان به محرومه ساتي. نو پرېږدي زه مورې م چې زه دوی دلته ښې وپالمه، او دا فرق زما په کتاب کې نشته دی. نو زه د خپلې خور په دې خبره په دې رویه ډېره زیاته خوشحاله شوم. زما په مقاله کې هم د دې خبرې ذکر ما نن کړی و چې لکه پښتنو میندو ته لکه دغه سنفي تضاد نه دی په کار، په اولاد کې هېڅ فرق نشته دی، دواړه د یو درد نه را پیدا شوي دي، د یو وجود نه را پیدا شوي دي، په هغې کې هېڅ تفریق نشته دی. نو دغه هغه دور وي چې په کور کې ماشومانو سره دغسې رویه یا دغسې سلوک ساتلی شي، د هغې په اعتماد کې کمی اوشي، هغې کې جرت نه شي راتلی، هغې چه ته خبره نه شي کولی، هغې د خپل حق غوښتنه نه شي کولی. نو زما په خیال کې یو مور لکه مساوي حقونه دواړو ته یو برابر ورکوي، لور ته او زوی ته یو رنګې ګوري، په یوه سترګه ګوري. زما په خیال کې زموږ ډېرې محرومۍ چې کوم دي، هغه د زنانو د ژوند نه په دغسې رویې، په دغسې سلوکونو به انشاءالله.
بالکل تن حبیب موسی ملګری اوسه ټلیفونونه هم راغلی دي، او زمونږ چې کوم اوریدونکي دي هغه به هم تاسو نه پوښتنه لري. نو متین صاحب، متین شنواری صاحب موږ سره ملګری شوی دی د ټلیفون
کوتل نه. متین شلمانی رو
په خیر شلمانی. السلام علیکم محترم محترم ناهید خور تاسو ته او دی محترم حسینه ګل سیف دا او د افغانستان دی بلې ملمنی خور ته زړه تم سلامونه پیښ کوم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام.
محترم خور کله چې تقریبا 1928 ظاهر شاه خان په افغانستان د خپل نادر شاه افغانستان بادشاه شو نو دغه وخت کې خو د 1978 پورې افغانستان کې هیڅ جنگ هم نه و، ډېر پرامن وخت و، خو دې پښتو ته هیڅ راکې ورنکړه او د دې مشران چې کوم دي کنه هغه اوس په فارسی کې خبرې کوي او قومي ژبه اوس فارسی او پښتو دواړه ده. نو آیا دا به کوم وخت په موږ باندې راځي چې دا پښتو د افغانستان د اکثریت ژبه شي، دا سرکاري ژبه شي؟ او بله خبره دا چې شاعرۍ باندې خو تقریبا چې دلته زموږ د لنډې کوتل داسې لکه انفار غوندې خل دي که نه، هر یو دویمه درېیمه ښځه شاعره ده، نو موږ خو به صرف په شعر او شاعرۍ باندې هغه ترقي نه شو ورکولی پښتو نه، چې موږ څو پورې د ساینسي ژبه او د مارکیټ ژبه دا نه کړو. او بل پښتنه مې دې دا چې موږ خوشحال خان خټک یو مثال پیش کړو چې داسې هغه الیگزندر پاوکوف چې کوم بین نقوامي کوټي کانفرنس ته راغلی هغه هم د خوشحال خان بابا تعریف وکړه. خوشحال خان بابا خو دا کور خان د وختو نه او یو خو د تداور سي دا د هغو تلیسټ یو د مغولو او بیا هغه په خپلو شعرونو کې هم دا صفتونه کړي دي. د ټوپک وایي یو شعر کې وایي کنه چې مین په وسله نه وي ځوان دې نه وایي و ځوان ته، چې مین په وسله نه وي ځوان دې نه وایي و ځان ته، لاس دې سرکې سرګې تورې ځان دې وودوي ځوان ته. نو ده خو تعلیم دپاره دم څه کار نه دی کړی، بس د مغولو خدمت یې کړی دی او چې کله مغولو ته باج واخیسته بیا د هغې نه پس دا پښتون شو. او څلور پښته د دوی د مغولو خدمت کړی دی، بیا وروسته چې پښتون شو په دوو مومندو ته راغی.
ښه رور جان شلمان متین شلمانی رو خو ستاسو همیشه دا پښتنې همیشه چې زموږ ادبي پروګرامونه احساس هم دغه پښتنې زه هر ځل چې ستاسو پښتنه اورم نه جدي ځل به تاسو کیدای شي څه بدله پښتنو کې. خو نن خو موږ چې کوم غونډه کوو مورنۍ ژبه چې تاسو په خپله پښتو وایي د خپلو خیالاتو اظهار د خپلو احساساتو اظهار په خپله ژبه کې کوي لګي
او
خپله ژبې له به وده څنګه ورکوي او دغې د ژبې د ودې په حوالی سره نن دا کانفرنس روان دی په کوټه کې او حسینه ګل تنها زموږ خور چې نو ډېر لیکونه کړي دي پار حوالی سره نثر ته هم ضرورت دی پښتو ادب کې. پښتو ژبه به څنګه ژوندی پاتې کیږي که خلک خپلې پښتو ژبې له وخت نه ورکوي؟ خیر حسینه ګل بدل په دې باندې جواب درکړي. جی حسینه ګل تاسو ورته څه وایي؟
ضرور دا پښتنې چې کوم وي نو دا خو په خپل ځای خیر دی، د حق لري ځکه چې پښتنه ذهن کې راځي او د داسې پښتنې کړي دي چې د دې جوابونه زموږ عالمان او زموږ استادان یا چې کوم زه خو په خپل ځان د دې څیز قابل نه ګڼم چې زه د دې دومره لوی سوالونو بیا خاص کر د خوشحال بابا په هر ځای کې خبرې وکړي نو زه دلته معذرت کوم، زه د دې د یوې خبرې جواب نه ورکوم خو صرف دومره به ووایم چې دا د دې دغه څه پروګرامونه چې کدي یا دغه څه زموږ کلتوري هلې ځلې چې کدي ته دې نه ژبه ته ډېره زیاته وده رسي هغې ته دغه مخکې تګ چې دې کېږي نو دا دی چې په هر دور کې پښتنو خپلې دغه هلې ځلې کړي دي. خوشحال بابا دی هغه یو جنګي شاعر دی، هغه یو مبارک شاعر دی، هغه خپل یو دور یو تاریخ چې که تاسو وګورئ د دغه دور دی هغه د مبارزې نه به تاسو په صحیح طور باندې خبر شي مونږ به خبر شو. بهرحال شاعران چې کوم دي نو هغه په هر دور کې د مبارزې د یو دغه نه د مزاحمت نه هم تیریږي، نن هم تیریږي، په ماضي کې هم تیر شوي دي او دغه حالات دغه سره به بیا هم دي. خو بهرحال کوشش دغه پکار دی چې د خپلې ژبې دپاره د خپل کلتور دپاره کار وکړی شي او که چېرې مونږ د پښتو ادب ته صحیح طور لکه وده ورکول غواړو نو د دې دپاره مونږ ته د کتاب سره مینه پکار ده. مونږ د کتاب په بیه واخلو، هغه دې په مینه ولولي او د هغې نه د استفاده وکړو نو چې کله زمونږ د کتاب مارکیټ قوي شي مضبوط شي نو انشاءالله د ژبې لوستونکي به هم زیات شي او بیا د دولت په سطحه باندې هم کېدای شي چې پښتو ژبه سرکاري شي. د دې دپاره د ټول ولس کې یو آګاهي یو شعور یو بیداري پکار ده. د دې دپاره یوازې ادیب شاعر ته خپله کار نه دی کول په کار دی شاعر خدا کار دی دادی خدا کار دی چې هغه به لکلی کړي کوي د دې لپاره ټول ولست مبارزه په کار دی چې په صحیح معنو کې روان شي د خپلې ژبې لپاره.
څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې وې تنها بيبي چې د دغه رقم غونډو د دغه رقم سیمینارونو کانفرنسونو ډېره سخته اړتیا ده د پښتو ادب دغه ژبې ته وده ورکولو لپاره. تاسو څه ګورئ چې دغه رقم غونډې چې کیږي د هغې وروسته دغه خبرې چې هغه وسې دل چې پاغي باندې خبرې وشي چې کوم ستونزې دي مشکلات دي هغه بیا د خلکو په ذهنونو کې پاتې وي او دغه خبرې چې دي هغه بیا عملی کیږي هم او کنه؟
نو دا د چې وګبځانه دغه خبرې څه کیږي تر ډیره وخت پورې په دغه خبرو باندې خبرې کیږي په دغه خبرو باندې مجالس دي په دغه خبرو باندې ډیر څه ځینو داسې مخکې ځي دولت ته ځي سرکار ته ځي واکمنو ته ځي خدا دې چې بیا هلته کې اوس عجیبه ستونزې دي مشکلات دي چې د هغه ځای نه په عملي طور داسې فائدې یا څه داسې د ګټې دغه نه راځي. بهرحال زمونږ دغه کار دی مونږ به دا کوو او انشاءالله حالات په سازګاري دي حالات په خوځېږي حالات په سمېږي نو انشاءالله چې کوم دې کې لږه تنده ده دغه تشنګي ده نو هلته کې ان شاء الله باران به کیږي او ډېر ښه هواګانې به راځي نو زمونږ دغه جلې معنی چې کلی دي یاره برسې نشي چې دی نو دا به ان شاء الله ممکن.
صحیح شو. تنها بيبي موږ سره د کونړ نه یو کالر دی هغوی ټلیفون کړی دی د هغوی ټلیفون به واخلو د دوی پوښتنه به شیر زمان نور ته هرکلی وایي.
السلام علیکم سهار خور تاسو جلوان خور او ملمنو خوندو ته نور او رزین کو ته چې موږ خبره اورې شه زمان صادق د کومل خبره کوم زحمت ورکو مننه
علیکم السلام
جی خوندو خو ډیر ښه دا خور خبر پروګرام کړی دی په کمپراس نظام دی چې دا خوشاله شوم دا خبره دا ذکر پښتو خو د جبو سردار جبره دا به ټول قاموسونه کې ټول مقام ولري ولی پښتو هغه ورور مخکې نیوکه وکړه وایي زار شابه په وخت کار نه شو زه ما دغه ورور اوس پښتو هغه د وکړه زګه په دې په دغه اتاتره او پچاتره باندې پیل شي مګر دغه موږ پرې دې پښتو به شي غلي کو او بل د زار شابه په وخت کې ډېر کار نه ولونه کډوی لرله د ډېر کار شو تاسو ګوري موږ د آرمي هغه قومنده چې دا سوق او اداره چې دا په پښتو باندې لکه مثلا کینګر سو شایګر سو پروتو ولال سیو ګرځه او دی خو ته ګوره واه خو ته ګوره دا پښتو موږ نه پته متاسفانه په دې کوزه پښتو پاکه لږه خراب شوې ده یو خور نه پښتو نه ده چې تاسو په دا کانفرنسونو کې د څه مقاله ولوسل چې خلک دې ته متوجي شې نو دا 75 او 80 پرېږدي چې دا اورو استقرار ده بیا ما دې خور نظر غوړم منه نه کوم
ډیر مننه ساس د پښتنې جی تنها بيبي
ډیر زیات مننه نن خو دا چې لمړی ورځ دې د کانفرنس او په دې کې چې دا کومه مقاله ادري ناشې په دې چې کوم مقاله وړاندې شنو یا چې موږ هغه خو ډیر زیات په تل پیرو دی دا غوړ چې کوم خبرې ته اشاره وکړه هغه چې ان شاء الله دا امکانات په نظر راځي او د دې کانفرنس پاتې دوه ورځې چې دی نو ان شاء الله دا چې دی نو دا په دې کې کتل کیږي او چې کوم نوی مقاله نه نګاران دي کوم کوم موضوعات هغه ته حواله کړی شي دي نو دا د چې د نن شهر ادیب خپل ځمواري پیژني په خطو غداوی نه خبر دی د خپل ضرورتیات نه خبر دی د خپل ژبې په ضرورتیات باندې پیژني د خپل فرهنګ په ضرورتیات پیژني نو ان شاء الله چې هر مقاله نګار دا وس کوي هر یو د ژبې ماهر چې کوم دی صدقه پروګرام کې ګډون ساتي یو فکر لري یو نظر لري او ان شاء الله دا څه زمو ته ګوري او موږ هم ساتي چې دا کوم خبرې مخې ته راشي دا ان شاء الله زر تر زر عملي کیږي او د دې لپاره هم چې کوم د نو زما په نوي نسل کې بیداری ده او دا ډېر زیات د خوشحالي د خوشحالي خبره.
حسینا ګل پروگرام کې چې دن څنګه د ورځ د امن په حوالی سره یا موږ چې کوم د پښتو ادب په حوالی سره د 9/11 نه دی خو چې کوم ادب کې بدلون راغلی په هغه حوالی سره خبرې کوو. تاسو هم ډېر لیکونه کړي دي نو غواړو چې د شاعرۍ په دې کې تنسو ورو په دې پروگرام کې بیا بلې برخې ته ورو. تاسو یو ښه د شاعرۍ پنځه شپږ کتابونه د سفرنامې او ناولې افسانې هر څه لیکلي خو موږ بدنه غواړو چې په دې پروگرام کې سیدنه واورو.
نو د دې لپاره خو زه تا ته معذرت کوم په دې چې تاسې وخت خو ما سره اوس لکه کوم شعر شته دی او نه زما په پرس کې داسې څه نوی کلام شته دی چې زه دې خپلو اورېدونکو ته یا تاسو ته زه وړاندې کوم. په بهر حال تاسو خو کتابونه به کتلي وي زما د شعر خو دا دی چې لکه مې وکړنو الله پاک څوک دی یو څه شعرونه مخې ته راغلو لسته خدای وکړي چې نظر دومره ملګرتیا وکړي ځکه چې دلته چېمه تیاره ده او نیمه رڼا ده. خو بهرحال دا دی چې دا یو څو کرښې ما په دغه کښې لیکلي دي په افغانستان کښې چې لیکلي وي ما هلته کښې چې لیکلي دي نو دا ستاسو دپاره دي چې راغلی
نظر ملګری دی
ادوره پکې د ډېرې ونه د کلي لویه ادوره پکې د ډېرې ونه د دې په کال به چېرته ما او تا ځانګلي نه دي د کلي لویه ادوره پکې د ډېرې ونه د دې په کال به چېرته ما او تا ځانګلي نه دي او د ویرې لویه علامه په دې وطن کښې ته یې د ویرې لویه علامه په دې وطن کښې ته یې داسې به څوک وي چې به ستا په وړاندې غلي نه وي نو دا دی چې ستاسو دپاره
تنده ماته شوه ستاسو هغه خپل انداز ستاسو خپل رنګ
ډېر خوند کوي
نو هغه پکې راته ښکاره شو دومره پرې تسلي شوه. ډېره مننه
ډېره مهرباني. او څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کښې وې چې د افغانستان نه هم ډېرې تکړه مېرمنې راغلي او په دغې مهمې غونډې کې برخه اخلي نو اوس هم سایره شریف بیبي اړخ ته بلاړ شو. دوی د افغانستان د پارلمان غړي هم دي او د پښتنو په کلچر باندې کلتوري هلو ځلو باندې د دوی ژور نظر دی او د دې په حقله چې دا په کوم درشل ولاړ دی او په دغه کې بیا د ښځو څه حیثیت او کردار دی د هغې په حقله به د هغوی نه پوښتنه وکړو. ورته په پروګرام کې هرکلی وایو. سایرې بیبي هرکلی درته وایو. ستړي مه شئ. سایرې بیبي تاسو ته په پروګرام کې ډېر په درناوي هرکلی وایو. ستړي مه شئ. ډېره مننه. دغه مهمه غونډه چې نن په کوټه کې پیل شوې ده درې ورځې به ادیبان شاعران لیکوالان د پښتنو په کلچر باندې کلتوري هلو ځلو ارزښتونو باندې او د دې په پالنې باندې خبرې اترې کوي. تاسو د ښځې کردار څه رقم بولئ په داسې وخت کې چې پښتانه چې دي هغه د یو سخت وخت نه تېرېږي؟
نو دا خو طبیع خبره ده چې همداسې چې په خپله د موضوع چې ده د سیمینار موضوع چې ده د پښتني کلتور وده او پرمختیا دا د ښځو د ونډې پرته تر دې ځای نه در رسېدلي او تاریخ ګواه ده چې د فایل نه تر اوسه پورې د ښځو ونډه په دې کښې ډېره زیاته او ډېره قوي وه. نو اوس چې د ښځو ګډون په دې برخه کښې اړین او ضروري ده خوشبختانه په دې دوی توانېدل دي چې ښځې هم دې سیمینار ته راوغواړي چې هغې جملې نه سینګل تر ها خور او زه د افغانستان نه ما ګډون پکې کړی نو دوی دا دې ته پرې نه ښوده چې دا د ښځو تشه همداسې تشه پاتې شي او یعنې باید دا تشه نه وي او ډکه وي که څه هم په اوسنیو شرایطو کښې مشکله خبره ده. مشکله په دې ده چې د لرې فاصله کښې د یوه هېواد نه بل هېواد ته را تګ او بیا هم هماغه کلتوري ستونزې چې یوه مېرمن د یوه هېواد نه بل هېواد ته را تګ او کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات او هماغه کلتوري ستونزې چې آیا کورنۍ به اجازه ورکړي ور به نه کړي دا مسایل هم د دې سبب ګرځي. او خپله د سیمینار د جوړوونکو هم کېدای شي یو علت همدا هم وي چې دوی به داسې د افغانستان نه به
یا به بشپړ ادرس به نه درلود یا به معلومات نه درلودل معلومات ارومرو لري خدا چې مثلا صبح حاضری دي صبح دیتا اوګه ورکوي چې د افغانستان تر دې ځای پورې راشي دوی چې ډېر یو وړوکی ساینس دا هم وي چې ډېرو خوند ونکړل سیمینار کې ګډون وکړي نو کېدای شي تېر کال کې یو کس و سخت کال دوه کسان یو کېدای شي د سیمینار کې درې څلور او همدا زموږ دنده مسؤلیت هم دی چې د ښځو په صفت د دې پیغام نورو ښځو سره شریک کړو او نور هم دې ته وهڅوو چې خپله موږ ښځې د دې نه د دفاع او ملاتړ په توګه دوی ته ووایو چې یعنې موږ خپله باید دا حق وغواړو چې موږ ته د ګډون حق راکړل شي او موږ خپله غږ پورته کړو چې راتلونکي سیمینار کې موږ حداقل د یو دوه نه درې شو د درې نه څلور شو نو په ګډه به دغه د نارینه وو سره دا بار به پورته کوو او
د خیر سره او دغه چې په د دوانو هیواد د لر او بر پښتانه چې کوم دی باندې لیکوالان دي شاعران دي دا سره راغون شوی دي د داسې رقم غوندو اهمیت څومره دی او تاسو څنګه غنئ چې دا باید چې تکرار شي؟
بالکل بالکل ځینې وخت کسان دا د مسایل د سیاست نه لري غني سید د سیاست نه ویلري وګړو مګر د سیاست یو بل اخر واخلو چې د ډېرې سنز سیاسي سنز د هیوادونو په کچا د نړۍ په کچا د دو د افرادو ترمنز یا د قومونو قبیلو ترمنز شخړې سنز همدا د ادب او د فولکلور او د ادب او د قلم او د کاغذ او کتاب وسیله حل شوی دی حل کیږي هغه پیغام چې په ولیکنه کې هغه پیغام چې اوشیر کې هغه پیغام چې په یو یو نثري ټوټه کې زه فکر کوم چې هغه شعر او خ نثر به هغه ښه پیغام ولري او هغه پیغام د دې سبب وګرځي چې د ولس ترمنځ د دوستۍ سبب وګرځي د دې مسلې د حل سبب وګرځي او د دې ستونزې د حل سبب وګرځي نو طبي خبره ده چې دا د دې سبب ګرځي چې د پول حیثیت پیدا شي او هغه پول ورځ په ورځ قوي شي چې تقریبا د ولسونه تګ و راتګ وکړی شي او تبادلې افکار وکړی شي نو دا طبي خبره ده چې هر څومره چې وګوره پښتو کې ولا نه ده وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به ګرځم مینه ده یعنې دا لنډۍ ده او د مفهوم دا کلندې د دوه اشخاص ترمنځ ونې چې د افراد ترمنځ او کده ټولنه او بل خرکه د ولس ترمنځ ونې چې نو دا تاګ ور تاګ او داسې سیمینارونو دایرول خپل ذات کې د یو قوم د فرهنګ د بډایانه سبب ګرځي.
بالکل دا وړي رخه خبر او پډي رک واقعي چې کمی ټپي زنانو سو یادي کې نو وایي کې شاته دی اورډر لې مطلب دې د هوادو ډېر ډېر او حسینه ګل په دې حواله سره مقاله هم ویلې ده چې هغه به هم لګا شي وي خوشاله شي وي دا ما چې کوم خبره کول نو هغه شاته یو خو خیر هغه د محرومین حواله سره خبرو کول موږ سره یو اوریدون کې دي داود د کور مې دې غوښلی بیا د خپل مې سر بخپل خبرې وړاندې بوزو په خیر هغه داود رو
نوی خورتا او ګوسا او وګما خورتا او تاسو ملمانی ته سلام چې کوم.
وعلیکم السلام.
او تاسو خو د کلتوري میلاد کومه په کوټه کې جوړه شوې ده په دې باندې بزون دا وایي چې نه له ونا بد پښتني کوم دي کلتوري او پښتنو کې ډېر زیات تبدیل نه له ونا بد په دې ډول دي چې تاسو ګورئ د پښتو مستقل کلی جن نو هغه وسیال شو
پښتون اتفاق ولې نه جوړیږي او پښتون چې کومه کده ته سوچ
ډیره مننه
ډیره
خو اخې خبرې وکړې چې لکه ادب کې بدلون راغلی د خلکو په سوچونو کې بدلون راغلی خلک یو ځای شوي دي او د هغې په وجه باندې په نړۍ چې کومه ټیکنالوژي کومه ترقی کړې نړۍ یو کلی کړی دی راجخ کړی دی یو بل ته نو هغه دې په حوالی سدي دا خبره مو کړه چې خلک په خپله ژبه مین کړه مخکې پښتون بلکې یا اردو انګلیش او په نورو ژبو کې اوس پښتون په دې خبر دی چې خپله ژبه سونه مهمه ده خپله ژبه مینتیا سونه مهمه ده خپلې ژبې دپاره کار کول سونه مهم دي نو
د دې سره سم چې دغه مهم کانفرنس روان دی نن په سوات جانزیب کالج کې د پښتو ژبې بی ایس پروګرام چې دی هغه پیل شوی دی نو د پښتو ادب لپاره یو ډیر کوټلی ګام دی او ډیر مهم ګام چې دی هغه بلل شوی دی د پښتو ادب چې کوم ماهران دي دا غوی لخوا
بالکل نو پښتو ژبه خو لکه د هر کام چې نو دغه دغه پیجنګلو وي نو چې هغه څومره مضبوطه وي نو دن به هغه د کام هغه د هر ځای دی پیجنګلو وي نو چې ژبه مضبوطه وي نو هغه دغه ادب مضبوطي دغه بنیاد مضبوطي بیا دغه تعلیم په هغه ژبه کې وي ساره بیبی را سره ده نو هغه سره په دې حوالی سره هم خبرې کوو چې هغه هم په دې لړ کې راغلي ساره بیبی تاسو تر څنګ نورې هم افغانستان نورې زنانه هم په دې کلتوري میله کې یا چې نو د کانفرنس کې ګډون د پارتا سره راغلي دي
نه متاسفانه یوازې زه هم سره د نتی موږ د میرمن کلتوري ټولنیز بهیر په نوم یو ټولنه لرو چې هغه هم هم د برخې کار کوي ځوانه لیکواله او شاعرانه په د طلبانه توګه ولنټیر توګه د پښتو د خدمت توګه ګرځېدلې دي چې دوی باید د دې بهیر یا د دې ټولنه ډیر غړي باید دلته ګډون کړی وای لکه څنګه چې مخکې مو ویل چې کیدای شي چې ځینې مسایل وي د پښتو اکاډمي پښتو اکاډمي د دوستانو سره چې دوی یوازې زی خبره کړې یم یا به د دې سره اقتصادي مسایل یا به نور مسایل نور مسایل یا به د خاندې مرسته
د برخې ته د کاروان سره یو ځای روان دي. ډېر مننه کوم سره شریفه بیبی تاسو نه چې تاسو په دغه مصروفیت کې هم د ډیو ریډیو خبرونه کې مونږ ته وخت راکړ تاسو دغه خبرونه ډېر زیات مننه کوم مهرباني
مننه تاسو نه تاسو زم انتخاب کړو زه تر هغه یم ځم خوشاله شم چې تاسو سره
ډیره مهرباني او خو وخت او خو شپه درته غواړو خدای دې کې چې داسې رقم غونډي چې دی هغه تل دوامدار اوسي او داسې موقع پښتنو تور کړی
چې
یو ځای شي او خپلې مسلې چې دی هغه باندې نور خپل پوها او قابلیت چې دی هغه سره شریک کړی. ډیره مننه کوم تاسو نه نو دا د ملمنو سره خبرې خو نن بیا د امن نړیواله ورځ هم ده ناهید او څنګه چې مونږ د پښتنو په خاوره باندې چې کوم د کړهونو سره پښتانه مختی دغه یو وزه روانه ده نو په دې کې د امن چې کوم پیغام دی د دې زیات نه زیات خپرولو دغه په دغه اهمیت باندې زموږ دغه تکړه میرمنو هم رڼا واچوله دوی په دغه اهمیت باندې زور ورکړو. خو تاسو هم ځان سره سه مهم کلام راغست دی او دا به د اوریدونکو سره په دې مهمه
مننه وګمې دا ډیر خو کچې دا ځکه چې څنګه حسینه ګل خبرو کې وختي په خپل خبرو کې هغه وی چې لکه په ادب کې هم ډیر د 9/11 ندی خو چې د پښتنو په سیمه سیمه چې کوم بیا کوم مسلې روچتې شوې د افغانستان په سیمه د تیرو څلوېښتو کال لاسې کوم جنگ دی، هغې خلک یو خو بې وطنه که بې کوره که، خو بیا د هغې هغې نورې نړۍ سره مخ کړه. چې کله نړۍ سره مخ شو نو ته پته ولګه چې د ستونزې څه دي، غوښتنې څه دي، او د یو کام د ترقۍ دپاره کوم څیزونه ضروري دي. نو په دغه جنګونو کې خلکو چې هغه ادب کې کوم بدلون راغی، یو بدلون د امن غوښتنه وه، د شر ختمېدلو. نو په دې حوالې سره د کما د نوبل پرایز څنګه ماشومه ما ګټونکې ملاله یوسفزۍ ده، د هغې پلار ضیاءالدین یوسفزۍ چې هغې هم په دې حوالې سره یو نظم لیکلی، امن امن ښکلا ده. ما هغې ته واقعي خیال شو، ما ته راځه چې نن په دې موقع باندې ده ووایو. هغه ډېر یو ښکلی نظم دی او یقینا چې اورېدونکو هم خوښ شي او ولېنه نه خوند واخلي. وي امن ټینګ ساتل جهاد دی. یو ویشم ستمبر د امن نړیوال ورځ په دې حوالې سره امن ټینګ ساتل جهاد دی. امن سیل دی د کونترو، امن غرونه د نخترو، امن خوند دی د ګرګرو، امن رنگ دی د ګودرو، امن لوبې د اخترو، امن شړنګ د پانزیبونو، امن ترنګ دی د سندرو، امن ګل ګل سمی غرونه د خوشبو ډکه فضا ده. جنگ فتنه ده، وسوسه ده، جنگ د کرکې نتیجه ده، د خپل سیوري نه په تختی، جنگ د ویرې اندېښنه ده، په رڼا پسې به ړوند شي، جنگ یو تکه توره شپه ده، جنگ هیڅ حل د شخړو نه دی، جنگ په خپله مسله ده، د انسان په وینو پای، جنگ هغه توره بلا ده. امن جون دی، امن ساز دی، امن مینه د ښکلا ده، امن زیر او سره ګلونه، امن ښکلي شنه فصلونه، د علم په سردرو کې د بیګرو آوازونه، د سپوږمۍ په رومانی شپه د شپېلۍ خواږه سرونه، د جانان په سپینه غاړه د رامبیل چامبیل ګلونه، په وړو وړو چاچو کې ښکلي رنگ په رنگ ټاسونه، په ماښام کې پټ پټوڼې، په سحر کې مکتبونه، امن ټک ټک خنداګانې، د مونالیزا مسکا ده. جنگ دهشت دی، نفرتونه، جنگ کړي وران آباد کورونه، جنگ په وینو باندې رنګ کړي جماعتونه، مندرونه، جنگ د فن په مرۍ زور کړي، کړي تاله لطافتونه، هر مذهب له منځه یوسي، ړنګ شي لوی لوی تهذیبونه، جنگ په ځمکه نور انبار کړي د بارودو انبارونه، امن دویم نوم د اسلام دی، جنگ بدمور اصلاح ده، جنگ د کرکې سلسلې دي، امن مینه د مزې دي، جنگ جنون دی او سپیتوب دی، امن روغه سړیتوب دی، جنگ غربت دی بدحالی ده، امن شته دی سوکالی ده، جنگ بغداد افغانستان دی. دې ته غوږ شوږمې وي، جنگ بغداد افغانستان دی، امن خاد آباد جاپان دی، جنگ کینه ده، جنگ فساد دی، امن ټینګ ساتل جهاد دی، جنگ قبرونه جنازې دي، امن جن دی ترانې دي، جنگ درانه پړون سپکړي، امن ننګ دی او حیا ده، امن جن دی، امن ساز دی، امن مینه د ښکلا ده.
ډېر ښه، ډېر
نو دا کې څه بدلونه په دې جنگونو په
او صحیح او اکثر باندې کړه چې څه اغیز وي د جنگ او د جګړو او د روانو شخړو، او بیا چې کله امن شي نو هر شي څومره بدل شي، یو خر وزوي، هر څوک خوشاله وي، نو
آبادی وي، ښکلاګانې وي، ټول هر څه کې هر څه ترلی، او بیا لکه د هغه ملکونه هغه کامونه ښودلي دي چې کوم د جنگ نه ډډه کړې ده، او صرف په خپل په کام، په خپل ځمکه، په امن او په ترقۍ او په تعلیم یې زور کړی دی. او د ضیاءالدین نظم دی، او د هغه لور ملاله
چې د تعلیم امن نړیوالې ورځ باندې د دې دغه ښایسته نظم تاسو موږ سره شریک کړ، ډېره مننه کوو. او ګرانو قدرمنو اورېدونکو، موږ سره ملګري اوسئ په پروګرام کې د میلمنو سره خبرو اترو وخت چې دی هغه لږ زیات تیر کړ، هغه برخې نه چې په کوم کې موږ تاسو ته رپورټونه وړاندې کوو، نو اوس هم د هوا قصې برخې اړخ ته ولاړ شو. ډیره مننه کوم ناهید سهر، ډیر ښکلی نظم او خوند ډیر زیات وکړه. پروګرام لا هم دوام لري د هوا په قصه کې، چې کوم رپورټونو لړۍ وي په دې کې، هغه رپورټونه مونږه د ټولې اونۍ نه راغونډو په کوم کې چې په سنسر طریقه باندې د هغې اثر د ښځو ژوند باندې وي او هغې ته اثر رسوي. نو د تعلیم په موضوع کې او بیا د پښتو د ادبي اړخ ته د پرمختګ په حواله سره یو مهم پروګرام چې دی بی ایس پروګرام چې دی، هغه په سوات کې په جانزیب کالج کې پرانستل شوی دی او په دې کې چې کوم غبرګون دغه پروګرام ته وړاندې شوی دی هغه ډیر ښه دی. په داسې چې څنګه چې دغه پروګرام پیل شو نو نږدې 55 شاګردانو له اوله سره داخله کړې ده او په دې کې زنانه هم شامل دي. نو ماهران چې دی د پښتو ژبې د ودې لپاره دا یو ډیر مهم ګام بلی او په دې حق باندې فیاض ظفر یو تفصیل لري، رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
دا پاکستان په تاریخ کې اول ځل په ګورنمنت پوسټ ګریجویټ جهانزیب کالج سید شریف سوات کې د پښتو سلور کلنه بی ایس پروګرام کې داخله شروع شوه. د کالج د پښتو څنګه کې د بی ایس پروګرام پرانسته ضلع ناظم محمد علی شاه او د منګوري خار ایم پی ای فضل حکیم د کالج د پرنسپل او استادانو سره وکړه. دا جهانزیب کالج د پښتو څنګ چیرمن پروفیسر عطر رحمان وای چې پښتون ځوانانو کې شعور دی او د بی ایس د پارا پسونو درخواستونه او تراغلیو
په پښتنو کې شعور دی، د خلکو ریسپانس ډیر زیات دی. زموږ چې کوم خیال وي موږ شلته نه موږ ته د کلاس کم نه کم تعداد پکارو، موږ چیرې کېدای شي د امر نه شي. او کله چې موږ داخلي شروع کړو نو موږ تقریبا د پسونو کې درخواستونه رااله، نو د خلکو ریسپانس ډیر زیات خده، ډیر زیات خوشاله یو چې موږ کوشش کوو منډه تړم وهله د غې نتیجه مخې ته رااله.
دا پښتو بی ایس پروګرام کې په میرټ باندې 55 طالب علمان په اول کال کې اغستل شوي دي چې پکې 53 هلکان او 2 جنکۍ دي. او دا پروګرام په پاکستان کې په اول ځل په جانزیب کالج کې شروع شوی دی. د پښتو د بی ایس د اول سمستر طالب علم حبیب الله وایس اپ امریکا ډیوه ته وویل چې پښتو مې مورنۍ ژبه ده، خوښه مې ده او پی ایچ ډی به یې کول غواړم.
دا زما ارمان دی چې زه په پښتو کې پی ایچ ډی وکم او پښتو مې خوښه ده، مین یم به پله جبا د مورنۍ جبا ده.
د بی ایس پروګرام د پرانست دستور د کالج په ودودې حل کې اوښوا چې پکې د کالج طالب علمانو، پروفیسورانو، شاعرانو، ادیبانو او په پښتو مین ګنډ شمیر خلکو ګډون وکړو. دستور کې د سوات ستر شاعر محمد حنیف قیس په پښتو د خپل نظم یو څو شعرونه وې.
پښتو زما د خوږې مور، د خولې خوږه جبا ده، دا ز په دې باندې د دې مقام او چت ګڼم. نہ نہ یاران تاسو ټول زمانہ خپو ہے د مورنۍ جب په هر ځای کې مقام اوچتوي، زکه زما پښتو بس ته شې واجب نه ده. لکه چې لکه نور قومونه هم ز خپل جب نرم، زما د جب او د نور جب ډیر فرق ده، زما د جب او د نور جب ډیر فرق ده. د هغو جب ته شې جب وی نور هیڅ نه وی، خو زما جب خو هم جب هم پښتو ده. زمون زما پښتو د عزت نوم دی، د عظمت نوم دی. زما پښتو د ننګ او پت او د غیرت نوم دی. زما پښتو د میندو خویندو د حیا نوم دی. زما پښتو یاری دوستی ده، د وفا نوم دی. بس زما جبه خو په جبو کې د داسې جبه چې زما جبه هم د دین هم د ایمان هم دی.
دستور کې د پښتو بیس پروګرام اولنی سمستر طالب علمانو پر باب منګیو د خیبر زلمی پښتو زمنګ شان دی سازونه او غول. دا پښتو د بی ایس سلور کال نه ډیگری با د ایم ای د ډیگری برابر وی. او د پښتو څنګه چیرمن وای چې را روان کال به د سکال نه زیات نن د پروګرام کې داخله اخلي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیو ریډیو، سوات.
دا وایس اپ امریکا ډیو ریډیو دی. قدر منو اوریدونکو، د میرمنو د ژوند سره تړلي مسلو پر سر میرمنو غږ پروګرام چې دی هغه ته غوږیږو. سملګری اوسې اوس هم په پښتونخوا صوبه کې د ښځو د خیر ښېګڼې لپاره چې کوم خاص کمیشن دی د هغوی لخوا یو پایلټ پروګرام چې دی هغه د ازماینې په توګه باندې پیل شوی دی او دا به مرسته کوي د هغې زنانو سره چې د جنسي زیاتیا نوښکار کیږي او په دغې لړ کې د دوی سره زیاته مرسته څنګه کېدی شي په دې حق باندې سادیا قاسم شاه دغه تفصیلی رپورټ تیار کړی تاسو ته وړاندې کوو.
په صوبه خیبر پختونخوا د ښځو حیثیت کې بهتري لپاره مشوره ورکوونکي صوبایي کمیشن مشره نیلم تورو وای دوی یو داسې منصوبې باندې کار کوي چې د جنسي زیاتی یا د تشدد ښکار ښځو له د یو چت لاندې قانوني او طبي مدد ورکړي او داسې طریقې کار جوړ کړي چې ښځې د شرمه چپ پاتې کېدو په ځای دغلته مرستوله راشي.
نو موږ دلته کې د ګورمنټ سپورټ سره یو داسې پایلټ کول غواړو چې کوم ځای دا درې چیزونه یو ځای موجود دي، که هغه میډیکل لیګل دی، میډیکل فورنسک دی، که هغه پولیس دی او که هغه جوډیشری ده. دی ټول چې موږ یو ځای کو د دې نه به یو داسې یو ماډل راباسو چې کوم ښځو ته اسانی کوي په رپورټینګ کې، چې هغې سره کوم زیاتی کیږي، چې هغې دپاره اسانی راځي، چې هغې شرمیږي نه، د هغې بېزتی نه کیږي.
هغه وایي د داسې تشدد ښکار ښځې ځکه چپ پاتې شي او مخې ته نه راځي چې د پولیس نه تر عدالتي نظام پورې قدم قدم باندې هغوی ته مشکلات وي. دغه کمیشن په پیښور کې د ښځو پر ضد کیدونکي دغه تشدد مخنیوي او د دغه تشدد ښکار ښځو له مرسته ورکولو په حق له صلاح او مشورې لپاره یو دوه ورځنی غونډه هم وکړه. د دغه غونډې نه پس نیلم تورو دیو ریډیو ته صدا وویل.
نن دا غونډه چې په دې باره کې وا چې دا اکثر چې ښځو سره کم زیاتی کیږي او هغه زیاتو اډو سوک ته پوسټ نه کوي، زیاتې داسې چې کله زیاتی وشي چې د هغې عزت لړ شي، هغې سره ریپ وشي یا هغې باندې داس اسالټ وشي چې کم د هغې قانوني یو بیسک هیومن رایټ وایلیټ شي یا هغې سره ډېر ظلم زیات شي، په دې باندې مونږ خلک اډو خبره نه کوو. مونږ صرف خبره کوو نو په نور نور سیزونه کوو، خو په دې کې مکمل خاموشي ده چې کوم ځای کې یو ښځه خراب هم شي، هغه سره دومره زیاتې هم شي او هغه خپله بیا د شرم د لاسه خبر هم نشي کولی. نو داسې سچ ډیټا هم نشته دی کې پی په دې ریپ وکټم سوره دي، د سیکشوال اسالټ وکټم سوره دي، د زیاتې وکټم سوره دي.
د دغه کمیشن یو غړی او وکیل روبینا ناز د جنسي تشدد کار ښځو ته د پولیس طبي او قانوني امداد کې راپېخ کېدونکي مسلو په حق لا دیوتا صدا وویل.
چې کله ثانو کې کله رپورت درج کې پاغزي کې ډیسکریج شي، اگر ریبانا ان چا غره یو ګوري وای چې ځان د خو ځانم شرمول دی او کار انصاف پر مرته نه ملاوي، نو هغه واپس کورون تلار شي.
په صوبه خیبر پختونخوا کې د ښځو مسلو په اړه حکومت له قانون سازي او نور ګامونو کې مشورې لپاره جوړ شوی د ښځو دغه کمیشن غواړي چې د جنسي تشدد ښکار ښځو له د پولیس نه واخلي طبي امداد او بیا قانوني امداد لپاره هم یو دوی داسې طریقې کار جوړ کړي چې د یو چت لاندې د داسې تشدد ښکار ښځه دغه سهولتونه ترلاسه کړي. دغه کمیشن مشروای ک دا طریقې کار او منصوبه چې دوی په سوچ کوي ک کامیاب شوه، نو دوی به دا په نورو ضلعو کې هم قائم کوي او د دې تشدد مخنیوي او د داسې تشدد ښکار ښځو لپاره مرستې ورکوي. سادیا قاسم شاه، وایس اف امریکا، دی ریډیو پیښور.
دا سادیا قاسم شاه او په خیبر پختونخوا کې د هغه مهم پایلټ پروګرام په حق له تاسو معلومات تر باندې کول چې په صوبه کې به په سره پیمانه باندې هغه ښځو سره کومک وکړی شي چې د جنسي زیاتیانو سره مخ کیږي. او هم دې سره زمګه د پروګرام وخت هم ناهید سر ترسیږي، خو زیما موږ سره ملګری اوسې د ډیو ریډیو خبرونه چې دی هغه تاسو په ټی وی باندې به هم کتلی شي. راتلونکي پروګرام خاصتا دا خبری خبرونه چې دا هغه به تاسو ته په ټی وی باندې باندې کیږي. او هم پروگرام کو تاسو په ټی وی نشئ کتای نو www.voadradio.com دا زمګه د ویب پاڼه پته ده، په دغه باندې تاسو زمګه د ریډیو او بیا د ټی وی پروګرامونه چې دی هغه اوریدلی او کتلی شي. نو ډیره مننه کوم نه احساس نه هم چې موږ سره ما برخه واغستل او دومره خسته ناسته شو په پروگرام کې. د ملمنو نه هم ډیره مننه چې دوی د کوټه نه موږ سره ملګری شوی، حسینه ګلتن حبیبي او بیا سایره شریفه بیبي چې د کابل نه په کوټه کې د ادبی غونډه کې ملمنه و. نو ډیر مننه کوم د اوریدونکو نه هم چې پروګرام واورید، پکې ما برخه هم واغستله او د پروګرام قربانه وګم جالوان
او
نه سحر اوس اخلو تاسو نه اجازه سره د دې وادي چې یو بل مهمه موضوع سره به تاسو باندې هم د زیارت پرواز په دې وخت باندې تاسو سره باندې نو ډیر مننه کوم د الله پامان.